سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي چې دا ټولنه به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغان وګړو او په ځانګړي ډول د ښځو ترڅنګ ولاړوي. جوزف بورل په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې امینه محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی او ورسره یې لیکلي دي چې له میرمن محمد سره د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل. امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي مشري کوله، تیره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو داسې ښکاري چې د هغې په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو. په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 130 اوښتی دی. دا څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیع الله رحیمي د جرمني خبري اژانس ته کړي او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پوره یا جزئي ډول وران شوي او 10,000 څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد -40 درجې ثبت شوې ده. په افغانستان کې د سړو دې بې سارې څپې ډیری تنفسي ناروغۍ په تیره په ماشومانو کې رامنځته کړي. د ښاغلي رحیمي په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي او داسې راپورونه هم شته چې یو شمیر کسان د ګاز د لوګي د تنفس کولو له کبله مړه کیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې 13 اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه وایي په نورستان ولایت کې د طالبانو دوه پوځي اډې سوځولې دي. د دې جبهې ویاند صبغت احمدی پر ټوټر لیکلی چې د دې ډلې وسلوالو د مرکزونه پرون په تکتیکي برید کې وسوځول او د طالبانو 14 غړي هم ونیول. احمدی زیاتوي چې په دې پیښه کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد په یو شمېر ولایتونو کې حملې شوې چې مسؤلیت یې د دوی ځینو مخالفو ډلو منلی دی. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هیتی کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 8 کارکونکو وژل شوي چې دا له 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې ټوله لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین، مکسیکو او هیتی خبریالان دي. د CPJ د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکونکي وژل شوي وو. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د برېښنا د ورسي پرچاوي په خاطر له خپلو خلکو بخنه وغوښته. په پاکستان کې له دوشنبه ورځې تر پرونه پورې د 24 ساعتونو لپاره برېښنا نه و او د دې هیواد 200 میلیون وګړي په تیاره کې پاتې وو. د دې پرچاوي له کبله په پاکستان کې د تولیدي فابریکو چارې په ټپه ودرېدې او په روغتونونو کې له بیړنیو جنراتورونو کار واخیستل شو. د پاکستان د انرژي وزیر خرم دستګیر خان ویلي چې د برېښنا جریان پرون سهار بیرته عادي شو، خو په ځینو برخو کې د برېښنا د تولید بټۍ چې په اټومي انرژي او د ډبرو په سکرو چلیږي بیا فعالېدو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د خپل حکومت په استازیتوب د هغه کړاو له کبله چې علت یې د برېښنا پرچاوي و له خپلو خلکو بخنه غواړي. ښاغلي شریف ویلي د برېښنا د دې پرچاوي د علت د معلومولو لپاره د څېړنو امر کړی دی او عملانو ته به اجازه ورکړل شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لوړاندې کولو مخکې لنډه خبری برخه لرو چې دا د وړاندې کیږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورڅو راپورونه ته نړیوالو سازمانونو او چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو ځینو چارواکو ویلي دا د افسوس وړ خبره ده چې په افغانستان کې نجونې او ښځې تعلیم نشي کولای. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې ښځې غلي نه دي ناستې.
امروز روز جهانی آموزش
افغانستان که زن میرمن و چه زنونه ده خوزو ده خودجوش هم غرسنگ غری معرفی که وی دسته شنبه پارز ده تعلیم نریوال ورزی پا مناسبت ویدیوی پیغام که پرنجونو او خوزو ده لگولشو و محدودیتونو ده درکی دو غوختن وکره.
برای دختران افغانستان بسته نه به دانشگاه طالبانی نه به مکتب طالبانی.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تېره شپه په خپل ټویټر کې د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډسمبر د 9 نیټې اعلامیه بیا خپره کړې چې په هغې کې ویل شوي
له تعلیم انکار کول تبعیض او تر ټولو جدي ناتوان کول دي. دا کار زموږ نړۍ نیستمنوي. د خلاقیت، نبوغ او د بشریت د څباندي نیمایي برخه د مشارکت مخه نیسي.
په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او د اضطراري مرستو د همغږۍ مرستیالي جویس سویا په خپل ټویټر لیکلي دا د خوشنۍ وړ ده چې نن سبا په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم له فرصتونو بې برخې کړای شوې. دوی د خپل ظرفیت د تحقق لپاره د هر فرصت مستحق دي. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي هر څوک د تعلیم او تحصیل حق لري. پر دې سربیره د افغانستان د خلکو له باثباته او سوکاله راتلونکي سره مرسته کوي. د اعلامیه له مخې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د برابر تعلیم د برابرېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ولس او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې د طالبانو حکومت تعلیم د هر افغان لپاره اړین بولي او هڅه کوي چې خپل ولس ته معیاري تعلیمي خدمات وړاندې کړي. په اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولې لا هم نجونو ته اجازه نشته چې تر شپږم ټولګیو پورته نور تعلیم وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوجا په خپل ټویټر لیکلي تعلیم یو اساسي حق دی چې تحول رامنځته کوونکې تجربه ده او د ټولنې د ټولو برخو په ګټه ده. د اوجا په وینا نن سبا 1,000,000 نجونې له منځنیو ښوونځیو او 1,000,000 نورې نجونې او ښځې له پوهنتونونو بې برخې شوې دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA په خپل رسمي ټویټر لیکلي له هر اړخیز او عادلانه تعلیم او ټولو ته له دایمي فرصتونو پرته هیوادونه نشي کولای پر جنسیتي برابرۍ بریالي شي او د بېوزلۍ هغه چرخ مات کړي چې په میلیونونو ماشومان، ځوانان او پوخ عمره کسان یې تر شا پرېښي دي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې احمد شاهي ازادي راډیو ته وویل طالبان د وخت په تېرېدو سره خپلې لومړۍ دورې په څېر پر ښځو او نجونو فشارونه لګوي. هغې په دې برخه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
که چیرې نړیواله چې په طالبانو باندې فشار راوړي نو زه 90% مطمئن یم چې انشاءالله د نجونو په مخ مکتبونه همدارنګه پوهنتونونه نور کورسونه تعلیم هر څنګه هر بخش چې وي هر ځای کې تعلیمي اکاډمي چې وي ټولې خلاصېږي. خو که چیرې نړیواله په اخلاص سره کار وکړي.
پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه او سږ کال دغه ورځ افغانو ښځو او نجونو ته ځانګړې شوې. له فشارونو سره سره څه کم 1500 کېږي چې طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او تېره میاشت یې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
پرون د پوهنې یا تعلیم نړیواله ورځ وه او دا ورځ داسې وخت منزل کېږي چې نن 892 ورځ ده چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري او تیره میاشت پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز ولګېد. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د جنوري 24 د دې لپاره د زده کړو یا پوهنې د ورځې په توګه ونوموله چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړي. یونسکو سږ کال د پوهنې نړیواله ورځ د افغان نجونو په نوم نومولې ده.
زما همکار د قلملار ټولنې لمشر متی الله ویسا سره چې له کلونو راهیسې د هیواد په بیلابیلو کلیو کې د تعلیم د پراختیا لپاره کمپاین کوي مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی دی چې آیا تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخو کې د ده هڅو نتیجه ورکړې.
پخوا به موږ په سیمو کې ګرځېدو، خلکو به همدا موضوع نه سو ویلی، په هغه لیرو پرتو سیمو کې د نجونو تعلیم پر اهمیت باندې یا د نجونو د تعلیم پر موضوع وغږېږي. خو دا څو وخت موږ دغه نتیجو او کمپاینونو د موضوع همدې ته راوستله چې اوس هر ځای په هر مسجد کې په هر کلي کې په بازار کې په هر کوڅه کې مشران دینی عالمان خلک پر همدې بحث کوي، یعنی د نجونو تعلیم موضوع د خلکو بحث ته راغلې ده. همدا دغه کمپاینونو د دغه غونډو د مجلسونو د لاریونونو نتیجه وه چې نن ټول خلک پر همدې احمد رغیږي، او هم په نتیجه کې د خلکو غوښتنه هم دا وي چې زه خپلې لور خپلې خور ته زده کړه چې اسلامي انساني حق دی غواړم.
کله کله دلیل دا راوړل کېږي چې په لرو پرتو سیمو کې خلک هم د نجونو تعلیم نه غواړي. تاسو چې لرو پرتو سیمو ته سفرونه کوي خلک څه وایي؟
په دې یو کال کې ما 23 ولایتونو او 115 ولسوالیو ته د قلملار د ټیم سره سفرونه کړي دي چې 40,000 قومي مشرانو، دنیا عالمانو، محلي خلکو، ځوانانو سره مو لیدلي دي. ما هیڅ یو افغان نه لیدلی چې دا وویل چې زه د نجونو د ښوونځي مخالف یم. حتی ځینې کسان په لیرو پرتو سیمو کې فقط ځینې پیشنهادات لري، لکه ښځینه ښوونکي غواړي او د ښوونځي د نجونو لپاره تعمیر غواړي، او هغه د دوی پیشنهادات دي. مګر هیڅ چا نه دی ویل چې د ښوونځي مخالف یم. هر افغان همدا غوښتنه لري چې د نجونو ښوونځي دي ژر تر ژره خلاص شي. حتی هر ورځ چې له خلکو سره وینم، که په یو ولایت کې اوس کمپاین لرو، بیا څو ورځې بعد کمپاین لرو، خلک همدا غوښتنه کوي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به څه خلاصېږي، آینده به زموږ د لوڼو څنګه کېږي، آینده برخلیک به څنګه کېږي. یعنی ټول افغانان په لیرو پرتو سیمو کې د نجونو د ښوونځي غوښتونکي دي، د پوهنتونونو غوښتونکي دي. دوی د دې حمایت کوي، او دا د افغانانو غوښتنه ده، او دا د دوی اسلامي انساني حق دی. د هر افغان سره چې همدا خبره مجلس کوي، همدې دا غوښتنه کوي، همدا هیله وي، دا سوال کوي، دا پوښتنه کوي چې اسلامي امارت په څه وخت نجونو ته د ښوونځي اجازه ورکوي تر څو چې زموږ لوڼې ښوونځي ته ولاړ شي.
ستاسو په څیر ګڼو کسانو او بیلابیل بنسټونو د نجونو د تعلیم لپاره هڅې پیل کړي، دا هڅې څومره ګټورې تاسو ته ښکاري؟
زموږ هڅې او د نورو بنسټونو هڅې دا دي چې په ټولنیزو رسنیو کې همدا موضوع، په میډیا کې همدا، په رسنیو کې همدا موضوع د می سر ته راغله، اوس د ټولو خلکو بحث پر همدې وي. او دوهم، ډیرو خلک د تعلیم، د نجونو تعلیم په اهمیت پوه سول، او ډیرو خلکو ته دا امید هیله ورکوه چې زه خپل نظر خپله غوښتنه کولای سم. په لومړي ځل باندې خلک مایوس وو، نا امید وو، چا نس کولای چې د نجونو تعلیم موضوع ووایي یا نظر ورکړي. اوس ټول خلک همدا نظر ورکوي، او د دې په څنګ کې موږ په کورونو کې ځینې ښوونځي پرانستل، او دا اوس هم موږ لګیا یو د ځینو دینی عالمانو، قومي مشرانو سره چې په دغه نتیجو کې ډیرو دینی عالمانو د ځینو ولایتونو څخه فتواوې ورکړې چې د نجونو تعلیم روا او د دوی اسلامي انساني حق دی. او په همدارنګه ډیرو مشرانو هم دا غږ وکړي په ټولنیزو رسنیو کې، به تاسو د دوی کمپاین او د دوی ویډیوګانې لیدلي چې دغه زموږ د کمپاینونو او د یو شمیر نورو ادارو د کمپاینونو نتیجه وه چې نن ټول افغانان د افغانستان په هره برخه کې، په لیرو پرتو سیمو کې، په داخل د افغانستان کې دا غوښتنه کوي. او زموږ د کار یوه نتیجه دا وه چې د نجونو تعلیم د افغانانو غوښتنه ده، د افغانانو حق دی، تاوان یې افغانانو ته رسیږي، دا په هیڅ یو چا پورې اړه نه لري. افغانان همدا غواړي. د همدې لپاره موږ کمپاین کوو که موږ یو سولیز افغانستان، ودان افغانستان غواړو، د افغانستان کې د تشدد او جګړې ځان خلاصول غواړو، یو سیال افغانستان غواړو. یوازینۍ لاره تعلیم او د نجونو تعلیم دی تر څو زموږ آینده نسلونه ټول تعلیم او تور روزل سي، او دا وطن موږ بیا آباد کړو، د پردیو له محتاج او له مهاجرتونو له مشکلاتو څخه خلاصو. نو په همدې خاطر باندې همدا غوښتنه ده افغانانو ده، او افغانان هر ورځ همدا کمپاین کې یو ځای کېږي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دي ژر تر ژره خلاص.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل ځینې اوسیدونکي د طالبانو تر ادارې لاندې برېښنا شرکت څخه غواړي چې د برېښنا د پرچاوۍ د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره زیاتې کورنۍ د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي، او ځینې وایي چې اسوان توکي هم نه لري ځکه بیې خورا لوړې سوي دي. په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکي کریمې رحمیار تېر شپه ازادي راډیو ته وویل هر خوا تیاره ده.
تاسو پوهیږئ چې په دې سړه هوا کې د برېښنا پرچاوی څومره سخته تمامېږي. کورونو کې مو سکاره او لرګي نشته. همدا برېښنا وه چې کله کله مو برقي بخارۍ کارولې. یو ساعت برېښنا هم راتلله د خلکو کورونه تودېدل. یوازې کابل نه، د ټول افغانستان د برېښنا له پرچاوی سره مخامخ دی. د طالبانو له حکومته غواړو چې د برېښنا د نشتوالي ستونزه حل کړي.
ازبکستان پر افغانستان وارداتي برېښنا د جنوري میاشتې پر 14 پرې کړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي وو سخت ساړه د سپان توکو کمښت او په حرارتي دستګاه کې ځینې ستونزې افغانستان ته د لنډ وخت لپاره د برېښنا د پرچاوي سبب سوي. دغه وزارت ویلي وو چې افغانستان ته به د غځېدلي برېښنا بهیر بیرته عادي حالت ته راوګرځي، خو نه یې ویلي وو چې کله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي ازبکستان ډاډ ورکړی چې افغانستان ته به وارداتي برېښنا بیرته وصل سي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي
د ازبکستان کومه برېښنا چې څه موده ټکنې سوې و د هغوی څخه د وروستي ایمیل په ترلاسه کولو کې هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به کومه تخنیکي ستونزه چې د دوی وه حل سوې ده، موږ ته د قرارداد مطابق برېښنا راکړي، او موږ تمه لرو چې دغه برېښنا ژر تر ژره ترلاسه کړو تر څو وکولای سو خپل ولس ته د برېښنا رسونې په برخه کې منظم پلان ولرو.
بلخوا د طالبان د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د سې شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلي ازبکستان ډاډ ورکړی چې دغه هیواد د برېښنا وزارت هر ډول چمتووالی لري څو پر روانو 24 ساعتونو کې افغانستان ته بیرته 250 میگاواټ برېښنا وصل کړي. راپورونه وایي چې افغانستان خپل څه باندې 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برابروي. کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د برېښنا جریان چې په بیلابیلو دلایلو پرې سوی تر اونیو او حتی میاشتو وروسته بیا وصل سوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم وړاندې په خپرونه کې
د کاریزماتیک رهبر کتاب د افغان ځوان لیکوال لخوا لیکل شوی مخته تنه وشوه.
دا به هم واورید چې طالبانو په یو ډول موسیقي ته ورته شعرونو بندیز لګولی. لیکوال نجیب منلی وایي
کله چې یو حکم صادرېږي نو د هغې عملي اړخ ته باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري.
شعر هم لرو.
نوره د دردمن زړګي له ذاته مې در ټوله کړه، لوېږمه دردېږمه میرات مې در ټوله کړه.
کیسه هم خبرو.
پتیاره کې په یو سب سلاس ته پاوا د کډون چې په خپل هم صاحب سګر دیو
په دې کیسه نقد هم اوریدل شي. ولی په افغانستان کې خلک لښ کتاب وایي. د لیکوال علم ګل سحر نظر می اخیسته
کورونا کې ماشوم چونه ګوري چې مشل کتاب درې کوي دای به نن کتاب تر نه عادت کیږي.
او دا به هم ووري
سنۍ د ماشومانو د سالمې روزنې په برخه کې ډېر مهم او اساسي رولونه لري.
کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د عدم تشدد د سرلاري باچا خان 15 کلین د جمعې په ورځ د جنوري په 14 ولمانځه. د غونډې ته یو شمېر مېرمنې هم ورغلې وې. جزئیات د فريدي سيال پوراپور کې
د باچا خان د تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د کرزماتیک رهبر په نوم د کتاب مخکتنه وشوه. په دې کتاب کې د عدم تشدد د سرلاري پادشا خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. د غونډې یو برخوال صفی الله ناصری آزادی رادیو ای مجلې ته په رالیږلي پیغام کې ویل،
د ګډونوالو د نظریاتو په کتو دوی دا هیله وښوده چې د نوموړي شخصیت د ژوند په اړه باید لا تحقیقات ترسره شي، او همدارنګه د ده د فکر او همدارنګه د ده د مبارزې په ارتباط باید عملی اقدامات وشي، او د ده فکر او کومې هڅې چې د افغاني ټولنې د خوښیو په توګه مطرح کړي دي کار ورته وشي، څو وکولای شي په ټولنه کې د نیکمرغۍ لپاره مؤثر تمام شي.
د کرزماتیک رهبر د کتاب په وویشتو مقالو کې دولس یې د نجونو او میرمنو مقالې دي. د جمعې په ورځ د غونډې ته یو شمېر میرمنې هم ورغلې وې. د خوشحال بابا د فکری بهیر یو بل فعال غړی عبدالوهاب محمد وایي چې دوی یو ټیم ټاکلی دی چې د مهمو شخصیتونو په اړه غونډې کوي، او د غونډو په ورځ د دې شخصیت پر ژوند او هڅو کتاب خپروي.
مونږ کوم ټیم چې دغه پروسه را پیل کړې ده، یا دغه تلینونه چې د افغانستان د سترو شخصیتونو دي، نه غواړي چې په داسې خبرو باندې ونمانځل شي چې هغه اکاډمیکي خبرې نه وي. دوی به د همدغه کوم تلینونه چې مخته راځي، د هغه تلین اړوند به مقالې لیکي، د هغه ستر شخصیت اړوند، او د کتاب په بڼه به راغونډېږي، او دا به چاپېږي. د همغه تلین اړوند به کتاب به چمتو وي، او موږ به د هغه تلین په ورځ کې کتاب به مخکتنې ته وړاندې کوو، او علمي او اکاډمیک خبرې به کوي.
محمد زیاته کړې ده چې د کتاب چاپېدل دا ګټه کوي چې غونډه له شفاهي حالت اکاډمیک حالت خپلوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
یو شمېر فرهنګیان او شاعران د طالبانو د حکومت لاغه پریکړې سره چې موسیقي ته په ورته شعرونو یې بندیز لګولی مخالفت شي، او دا په افغانستان کې د ادبیاتو د سانسور پیلامه ګڼي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو مکتوب کې پاخو شعرونو بندیز لګولی چې له موسیقي سره مشابهت لري. خو د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل یوازې پاخو شعرونو بندیز لګول شوی دی چې د ترانوم په وخت کې له موسیقي سره ورتهوالی پیدا کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل یو مکتوب کې چې تازه رسنیو خبر کړی، په هغو شعرونو بندیز لګولی چې له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. یو شمېر شاعران او فرهنګیان دې مکتوب ته په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه د طالبانو لخوا د ادبیاتو د سانسور پیل دی. شاعر، لیکوال او کرکټونکی نجیب الله منلی وایي دا چې ټول شعرونه موزون دي او سندریز کېدلی شي، له دې عمله د دې مکتوب عملي کېدل ناممکن دي.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټوله شاعري په دې اساس باندې ممنوع ده، ځکه چې داسې شعر نشته چې هغه موزون نه وي، او کله چې موزون وي هغه په ساز او سرود باندې ویل کېدلی شي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه ډول فرمایش د هر ډول خبرو هر ډول چې د هغه مخنیوی دی، او دا فکر کوم چې ناممکن کار دی.
شاعر او لیکوال سمیه رامش د طالبانو وروستی مکتوب په انساني تفکر او احساس بندیز ګڼي، خو وایي چې طالبان نشي کولای د شعور، احساس او عاطفې لارې وتړي.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر
د طالبانو وروستی فرمان چې شیرونه او ترانې پکې منع کړي، یو ډول ستم او په انساني تفکر، احساس، خیال او عاطفې بندیز دی. دا فرمان توهینونکی او د بشر ضد دی.
اغلی رامش وایي پر شیرونو د طالبانو د بندیز په اعتراض کې هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې دننه او بهر د ټولو حقوقو شاعرانو شعرونه راټول او خپاره کړي چې په افغانستان کې خپرول منع دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف وایي دوی په ټولو شعرونو بندیز نه دی لګولی، یوازې په هغو شعرونو یې بندیز لګولی چې د ترنم په وخت کې د ځینو غږونو په تولید سره له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې ځینې داسې شعرونه چې هو هو او یا نور څه داسې هغه بور سره کېدل بېخي مطلب د ذکر یو ډول توهین غوندې و، د الله د نوم څخه ناسمه استفاده وه. د هغو په اړه باندې ویل شوي دي چې دغه ډول شعرونه باید په راتلونکي کې ونه ویل شي.
طالبانو د جګړې په محل هم ترنم شوی شعرونه یا ترانې د خپلو تبلیغاتو مهمه برخه بلله، او اوس چې په واکې دي د دې ترانو د ویلو لپاره یو ځانګړی ریاست هم جوړ کړی. طالبانو چې له واکمنېدو سره په موسیقي بندیز ولګاوه، ورسره یې د بدیل په توګه په خپلو رسنیو کې ترانې ډېرې کړې، خو اوس یې د هغو ترانو او شعرونو د بندولو امر هم کړی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورته کیږي. خو د یادولو ده چې د طالبانو د ترانو ډېر کمپوزونه هم د ویل شوو مشهورو سندرو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سندرغاړو لخوا ویل شوي دي.
په راپور کې مو د لیکوال او شاعر نجیب منلی په وینا واورېدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه د ځانګړو شعرونو د بندیز په برخه کې ممکن نه ده چې تطبیق شي. له ښاغلي منلی څخه مې په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت.
کله چې یو حکم صادرېږي یا یو قانون جوړېږي، نو د هغې عملي اړخ ته باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري. په دغه حکم یا فرمان یا څه چې ورته وایي، په دې کې ویل شوي دي چې ټول هغه کلامونه چې د ساز او سرود شباهت ولري. د ساز او سرود شباهت څه شي ته وایي؟ که دې باندې سره فکر وکړي، شعر موضوع نه آهنگ درون که کلام ده، چه آهنگ پیدا که آقا ده سر و سلط سر برا مریگی، نو مجموع که طول شیرون هاری هم چیی
البته دلته وبښه. د امر بالمعروف د وزارت ویاند محمد صادق عاکف بیا وایي چې داسې شعرونه چې هو هو او داسې نور څه ورسره ویل کېده، د ده په باور چې د ذکر توهین پکې په هغو باندې ممانعت لګولی دی.
نو بېرته هماغه پوښتنه ده کنه چې اول مکتوب چې دوی زېږېدلی دی، په مکتوب کې دا شی دومره ګوم راغلی دی چې هغه د تطبیق وړ نه دی. بیا که هغه شعرونه چې د فکر توهین ورسره مل دی، کوم شعرونه دي د کوم شعر سره د فکر توهین مل دی، د هغې تشخیص په کوم معیارونو کېږي؟ نو دا د شاید دي چې د معیار نه معلوم، قواعد نه معلوم، د تطبیق ناممکن دی.
دلته لویه سره د شعر او د ځینو افراطي کسانو ترمنځ یو ټکر له پیړیو راهیسې شته. ځینې کسان شعر ته د مجازي معنا په سترګه ګوري او ځینې د حقیقي معنا په سترګه. یعنی که چېرته شعر ته د یوې حقیقي معنا په سترګه وکتل شي، نو خو طبیعي خبره ده چې د ډیرو شعرونو مخه باید په اسلامي ټولنو کې ونیول شي.
فکر کوم چې د شعر مخه هیڅکله چا نه نیولې او نه نیول کېږي. شعر د یو کس وینا ده، دغه وینا ویل کېږي، د دې وینا د خپرېدلو مخه نیول کېدلی شي، مګر د تخلیق مخه د رامنځته کولو مخه نشي نیول کېدلی.
خو دغه د خپرېدلو مخه چې ونیول شي، په خپله په یو ډول د شعر مخه ونیول شوه. مثلا تر ډېرو کلونو پورې په ځینو عربي هیوادونو کې د نظار قباني شعرونه منع وو چې چاپ شي، لیکن اوس چې د انټرنیټ زمانه ده، په دې زمانه کې آیا ممکن ده چې د څه شي مخه ونیول شي خو که د چاپ باندې بندیز ولګوي خو د انټرنیټ سره بس کوي؟
اوس نو یعنی د خپرونو مخه نیول کېږي، دا یو څه د امکان حالت لري، مګر بیا هم تطبیقي محدودیت شو د انټرنیټ بهانه نیول کېږي په خاصو ټولنو کې، په مجلسونو کې خلک پرې خبرې کوي، نو هلته کېدای شي چې چا ته څوک ګډ شي یا ورته ګواښ وکړي، مګر چا چې خبره وکړه خبر واورېدل شوه. داسې چې څوک بېخي د خبرو نه منې شي، دا ناممکنه خبره ده. او په همدې خاطر باندې دغسې مهمیتونه ډېر د تطبیق وړ نه دي.
له استاد منلي په مننې وړاندې د کیسو نقد ته مخه کوو، خو سمدستي د عبیل سپوږمۍ یو شعر لرو چې دی پر ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
نو
نور دی دردمن زړګی لذات هم در ټول کړه لوی غم در دی غم میرات هم در ټول کړه وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته ګورا راته ګورا ماته ماته می در ټول کړه نن می د جامونو پر خیخو باندې زړه و بایل نن می د جامونو پر خیخو باندې زړه و بایل پرې د شپو ګدا بیا سبا ته می در ټول کړه او ستا د ننګ شمله چې په کابل کې وی خوره پر ما ستا د ننګ شمله چې وی کابل کې خوره پر ما زب هل تغکرم چې لسوات هم در ټول کړه اوف اوس چې ز سپوږمۍ مدار نه ووتم را پریوتم اوس چې ز سپوږمۍ مدار نه ووتم را پریوتم داسې بس سم داسې بې ثبات هم در ټول کړه او نور دی دردمن زړګی لذات هم در ټول کړه ویګم تر دیګم میرات هم در ټول کړه ویګم تر دیګم میرات هم در ټول کړه
لابلی سپوږمۍ څخه مننه چې خپل شعر یې دکلمه کړ. وړاندې کیسه لرو او د کیسې نقد.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
دا کیسو نقد مخکو د سپیره پونم د ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلاند کیسه له دوی څخه اورو. بیا به د همدې کیسې پاړه خبري ورسره وکړم چې دا څنګه کیسه ده.
پتیار کی په یو سب سلاس تفاوا د کډون چې په خپل ام صاحب سیګر زیو په ګوتو نه ورځي. یو او بل لور ته یې وکتل. په تیاره کې هیڅ نه ښکارېدل. بیرته یې سر کېښود. اوف، په خوب کې هم نه یم ترې خلاص. سترګې یې پټې کړې. لستن یې له ځانه لرې کړه. تندي ته یې لاس ونیو. دا کار نور پرېږدم. سترګې یې د کوټې چت ته ونیوې. سا یې واخیسته، اړخ یې بدل کړ. د مېرمنې نری خوبولی غږ یې واورېد. خوب نه درځي؟ نه پوهېږم، نن مې بیا په خوب ولیدل. خزیارګمی وایست. اغزی یادوې؟ هو، د دې بوټو وهل ګناه ده. ډېر خلک یې سپېره کړل، نور یې پرېږدم. ولې ګناه ده؟ خو د همدې سوځولو لپاره دي. سړی په ښي اړخ واوښت. تا ته به ګناه نه ښکاري، خو د جومات له ملا مې اورېدلي وایي که ځانونه تباه کوئ دا بوټي ووهئ. خو تا پروسه ښکار ویل د ملا صاحب د کور لرګي خلاص ول. کلیوالو شنې ونې ورته راووهلې، هغه خو هم ګناه وه. سړی وخندل. تا هم اوس هوښیارۍ ته به ډېره وهلي دي. د ملا صاحب خو د کور لرګي خلاص ول، مجبور و. خو موږ هم مجبور یو. پرون مې هم د ګاونډي له کوره راواخیستل. سړي خپلې سترګې ومښلې، شونډې وخوځېدې. پخوانیو ښه ویلي دي چې د ښځو عقل په پښو کې وي. ښه دې څه ونه ویل. سړي مخ ور واړاوه. د دې بوټو وهل ښه نه دي، ګوره سپیروي مو. ښځې بړستن په مخ ور کش کړه، سترګې یې پټې کړې. سړی ستونی ستخ شو، سترګې یې نه پټېدې. خوب یې الوتی و.
د سپیره په نوم د فیصل ځلاند کیسه اورېده. اوس به د کیسې نقد مخه کړو. په دې کیسه کې کرکټر له ځان سره په ټکر کې دی، له خپل فکر سره. او د کیسې دوهم کرکټر میرمن د دې ټکر په تکمیلېدو کې مرسته کړې ده. ځلاند صاحب، لومړۍ جمله که راواخلم: په تیاره کې په یو څه پسې لاس تپاوه. که دا جمله داسې ولیکو چې لاس یې تپاوه، څه یې ګوتو ته نه ورتلل، په دې ډول به تصویر لوستونکی را سره بشپړ تصور نه کړي؟
د تو خبره سم ده بالکل، خو ما غوښتل چې دغه په اصطلاح دغه محیط منظور کوم کنه، دلته شپه ده، یعنی د شپې ویده دی په شپ سره لاسته پلی که دغه سره شي لنډه راځي، خو د محیط هم یو څه اغېز لري. که مثلا موږ ویلو چې ورځ انځوروو، نو بیا به د ورځې مربوط خبره کوو. که شپه وي د تیاره مې د شپې په خاطر راخیستې ده، ځکه په کیسه کې رول دغه رول لري چې دا د شپې ویده دی او خوب ویني، د هغې په بوټ ویني او دای په تیاره کې په یو شیپ سې لاس تپوي. که ورځ وي ممکن لاس ونه تپوي په یو شیپ سې، که نه او هغه کېدای شي وویني خپله.
داسې ده چې کله وایو چې لاس یې تپاوه او څه یې ګوتو ته نه ورتلل، په دې کې به دغه لوستونکی راسره شریک شي چې د پخپل بشپړ وګوري، او وروسته سه هم موضوع واضح شوی د چشپه ده. دلته مو په پیل کې له تشبیه کار اخیستې ده، لکه ډون چې په امسا پسې ګرځي. د کره کتونکو په باور تشبیه ډیر کله د کیسې په پیل کې بهتره وي یا په لومړیو کې، ځکه چې تشبیه د وضاحت سبب کېدای شي، او دا تصویرونه چې سترګې پټوي، برستن لري کوي، تندی موشي، اړخ بدلوي، د کرکټر رواني حالت بهتره بیانوي. دا جمله چې اوف په خوب کې هم نه یم تر اخلاص، تاسو قصدن په دې پیل کې لیکلې ده چې تلبسه ایجاد کړي د همدې لپاره؟
البته زه له بده مرغه ویم که له ښه مرغه، زه په لنډه کیسه چې کله لیکم دغه قاعده او قانون ته ډېره پاملرنه نه کوم، ځکه د یادای کوپکو په مسخه کتاب باندې یو خارجي لیکوال دی، هغه وایي چې کله مې د کوپکو مسخه ولوست نو وپوهېدم چې بل ډول لیکنه هم کېدلی شي. زه خپله چې کله کیسه لیکم دغې ته پام نه کوم چې مثلا دغه جمله که مخکې راشي یا دا وروسته راشي. د قاعده خبره مې وکړه چې په کیسه کې زه ډېر دو ته پام نه کوم چې مثلا تشبیه په اول کې را واخلم یا وروسته را واخلم. نو د تاسو خبره هم سمه ده، دو بخاطر چې په کیسه کې تشبیه په اول سر کې راشي، او ما دا خبره ته مخکې پام نه وړم، دو بخاطر چې اوونه کې مې چې یادونه وکړه چې په شپه کې مثلا د تیاره مې د هغه په خاطر یاده کړی او تشبیه وروسته راغلې ده. خو ځکه د خپل دلیل پلان د کې ویم ډېر دغه قاعده ته مې پام نه وي.
ځلان صاحب د قاعده برخې ته راشم. د قاعده په برخه کې عادتا ولې لیکوال قاعده ته پام کوي؟ هغه لیکوال چې قاعده زده وي او بیا له قاعده سرغړونه وکړي، هغه د منلو ده. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم. که چیرته یو څوک رباب ترنګوي او رباب یې زده وي او په دې منځ کې یو دم غلی شي، دغه غلی ورځ یا لکه یو سندرغاړی چې د موسیقي په منځ کې یو دم چوپ شي او بیا سندره پیل کی، خلکو ته ممکن خوند هم ورکی، لیکن یو څوک چې زما په رنگ په رباب باندې نه دی پوی او دی تارونه ترنګوي او وایي چې زه اصول نه مراتوم، نو کله به هم د رباب ته څوک غوږ ونه نیسي. تاسو د کافکا مثال ورکو. کافکا په نړۍ کې یو ځانګړی سبک لري، اما د کافکا چې بیا څوک مطالعه کوي باید د ټول کافکا په حساب مطالعه کوي، یعنی ټول کافکا ولولي او وګوري چې کافکا په ټولو لیکنو کې تقریبا همدغه یو ډول سبت خپل کړی دی. دلته ما وروسته د هغه پوښتنه وکړه، تاسو چې دا جمله لیکلې ده چې اوف په خوب کې هم نه یم تر اخلاص، دلته تاسو موضوع نه ده واضح کړې، آیا د دې له خاطره چې لوستونکی د تلوسې له خاطره نور کیسه ولولي او کنه تصادفا دا جمله هم درسره راغلي؟
د ما په نظر دا تصادف نه راغلی ده، او بل تلوسه دا یعنی دا نه وایم چې تلوسه باید د لوستونکي غلطه ولولي یا تر اخره پورې ساتل یا په چا په اصطلاح د زړه اوبه کېدل وي. دا جمله یا دا مکالمه چې راغلې ده د کرکټر تصادفا راغلې ده، او ما فکرتم چې د تلوسې په خاطر به مې نه وي راخیستې.
دا ستاسو دا خبره چې تلوسه د زړه اوبه کېدل نه دي، دا زما په باور ډېره دقیقه خبره ده. تلوسه باید یو توازن ولري او د زړه اوبه نه کې او په زور یو شی لوستونکي څوک پټ نه کې په داستان کې. تاسو په دې کیسه کې لکه سړی په شیاړ خوا وشت، دا تصویر عالی دی، ځکه چې موږ په دې باور یو چې د بدو خوبدو پر مهال دا سنت دی چې څوک اړخ بدل کړي او په شیل ور واوړي. د مکالمې په وخت سړی خاندي، کېدای شي چې په حقیقت کې څوک وخاندي، خو کیسه د ژوند هغه اعمال راخلي چې د داستان له محتوا سره ډېر سر خوري. فکر نه کوي چې دا خندا په کیسه څه نه ور زیاتوي؟
البته فکر کوم چې دا خندا چې راغلی دا د خځې د خبرې خځې د خبره کړې ده ورسته سړي ته خندا ورغلې. د خندا البته داسې طبیعي خندا نه ده، دا د یو پسخان په ډول په ښځه پورې خندلې شته تم سوچارۍ ته بدې وهلې دي.
د ستاسو خبره همدا سمه ده، لیکن د دې له خاطره چې دا ټوله محتوا د کیسې یو ډول هغه دی، یو ډول کشمکش دی ذهني، فکر نه کوي چې خندا یو څه پکې ممکن یو لوستونکی زیاته درک کړي، یعنی فکر د خندا په خواب لاړ شي؟
نه، البته د ما خبر دا وه چې دا وخندل که دا پس خند حالت چې دغه سړی یعنی ځان ته ښځې نه لوړ بولي، ښځه ته ځانه ټیټه بولي، په داسې حال کې چې ښځه سمه خبر کوه خدای یو پسخند پرې کړه. پس خند حالت دپاره ما خندا انتخاب کړه، چنې دا سړی وخندل وروسته خبره مې واخسته. د خاطر چې یعنی دغه حالت چې مثلا یو څوک د چپ خبر پورې خوند یا خبرې ارزښت نه ورته لري، دو حالت د ایجاب لپاره مې د خندا راخیستې ده.
ستاسو همدغه خبره وروسته هم تایید شوې ده چې د مېرمنې ته د دوهم مخلوق په سترګه ګوري، لیکن دلته بیا سوال دا دی، اصل کیسه لکه سر کې چې ما اشاره ورته وکړه، یو ذهني ټکر دی د یو انسان په ذهن کې، نو بله موضوع ولې پکې راشه چې دی په مېرمنو پسې خاندي؟
ګوره که دلته موږ کیسې ته فکر وکړو، ذهني کشمکش یعنی د تنها د سړي نه دی، که نه دغه موضوع وروسته د ښځې سره شریکه شوې ده. ښځه پوښتنه کوي چې مثلا تا څه خوب ولیدل؟ دی ورته وایي چې اغزي خوب وینم، بیا وروسته چې ښځې کومې خبرې کوه. دلته د دوو یعنی دوو کرکټرونو په منځ خبرې دي. ذهني کشمکش یعنی یوازې د نارینه کرکټر نه دی.
دا خو سمه ده، اما اصل قصه د نارینه کیسه ده دلته، یعنی دا میرمن په حقیقت کې فرعي کرکټر ده او اصلي کرکټر نه دی، یا ټکر د نارینه په ذهن کې دی. د کیسې په پای کې ځلان څه د کیسې په پای کې کرکټر باید بدل شي، څه بدلون پکې راغلی؟
یعنی څنګه چې ضرور باید کرکټر بدل شي، داسې وایي که نه؟
داسې چې د کرکټر بدلون څو ډوله دی، یا باید د کیسې په پای کې پیش دومره کرکټر بدل کړي چې الفا یا ته ولاړ شي، البته دا باید ډیر پیش دقیق، او که داسې نه وي کیسه هغه شی دی چې د په سر کې ځینې پیش سره یو ځای شي، پیش وده وکړي، د علت او معلول په اساس باندې په اخره کې په کرکټر کې یو تغیر راشي. دلته تغیر څه راغلی؟
بلکل اوس پوهېدم. دلته که موږ فکر وکړو د کیسه چې وروسته خلاصېږي، سړی خپله خبر یا په خپله اندی یعنې ښځه ورته وایي چې د اغزي د سوځولو دپاره دی، دا وایي چې نه ما د ملانه اورېدلي چې دا سړی تباه کوي یا کوي. که د کیسې پای ته راشي، دلته ښځه سترګې پټوي، یعنې په اصطلاح دا خوب تتي، سړی لا هم ویښ پاتې کېږي که نه، یعنې دای ویښ پاتې کېده د مانا چې دا اندېښنه نه ده خلاصه، یا د ښځې په دو خبرو فکر کوه، یا مثلا لایم اندېښنه شته ده چې د اغزي چې زه په اصطلاح وایم یې دا ښه نه دي، یا تباه کوي مو یا سپیره کوي مو. دلته تغییر شته دی، مګر هم کم راغلی دی. یعنی دا اوله کې د خوب نه رویښېږي، بیا د ښځې په خبره هم قناعت نه کوه، خو د کیسې پای ته چې رسېږي ښځه ویدیږي، دا لا هم ویښ پاتې کېږي، او د ښځې خبر اغېز نه پرې کوي. او دا طبیعي خبره ده چې موږ د افغاني ټولنه کې نارینه د ښځې خبرې ته غوږ نه نیسي، یا خبرې ته هېڅ ارزښت نه ورکوي.
ځلان صاحب، ډېره مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو مجلې ته راواستوله، او په نقد کې مو هم برخه راسره واخیسته. کور ودان.
کور ودان. تاسو مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
پورسیو کې د کتاب لوستلو په اړه یو احصایه خبره شوې ده چې له مخې په هند کې خلک ډیر کتاب لولي، شاید یو علت هم د خلکو نفوس وي. په اسلامي هیوادو کې مصریان ډیر کتاب لولي، او له مصر وروسته د سعودي عربستان نوم راخلی دی. په غربي هیوادو کې د اروپایي ټولنې اکثر هیوادونه په دې لیست کې راخلي دي. په آسیا کې جاپان او جنوبی کوریا هم له هغو هیوادو څخه دي چې خلک یې ډیر کتاب لولي. چک جمهوریت له هغو نسبتا کم نفوس هیوادو څخه دی چې استوګنې ډیر کتاب ته ناست وي.
که څه هم په دې لیست کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو په هغه هیواد کې چې نیم نفوس مکتب او پوهنتون ته نسي، ښکاره خبره ده چې د کتاب د لوستونکو شمیر به یې ښکته وي. د طالبان تر واکمنۍ مخکې هم په افغانستان کې د کتاب د لوستو مینوال ډیر نه وو. په دې اړه مې د لیکوال او شاعر علم ګل سحر نظر اخیستی دی چې علت یې څه دی.
هم باید سره ووایي چې که نور هیوادو سره مقایسه کړو، دا شی مختصر وي چې مطالعه باید کمه وکړو، یعنی کلتوري لحاظ هم دغه شی وو. زموږ په کلیو کې مثلا مطالعه دا اوس هم تر ډېره حده یو قسم د شرم وړ شی ښکاري. ما زه خپله به چې کله په کلي کې وم، حتی په وروستیو کلونو کې ما به چې مطالعه کوله، ما به ورکه پټه به مې مطالعه کوله.
خلکو به څه ویل چې تاسو به په پټه مطالعه کوله؟
یعنی دغه د ټولنه کې خصوصا په مناسبانو دغسې یو حالت ایجاد کړی، دغسې خبرې به کولې په جوماتونو کې چې غیر پنج کتابه او دیني کتابونه نه، د نورو کتابونو نور کتابونه ستاسو له لارې به شي. یعنی زه به خپله یو خاطره ته ووایم، زموږ په مشر ورور تعلیم یافته و، نو زموږ په کور کې له غیر د سپارې دوه کتابونو نه یو کتاب هم وستدی کوچنی و. ما به کوښښ کوه چې ویل بلم، خو زور مې نه سره کولی چې ویل بلم، ځکه چې دا مې اورېدلي وو په وارو وارو په جومات کې چې دا نور کتابونه سړی کافر کوي. دا اوس چې کله کله کیسه لیکمه، داستان لیکمه، شاید یو کتاب تاثیر وي، اوس چې پیاد راولم کتاب نه پټ پټ مطالعه کوو، د مشرانو په راکول کې د مشرانو پټ او د باندې خصوصونه را باندې خبر. اوس چې لیک پیاد راولم، زه فکر کوم چې دا به د کیسو مجموعه به وه او دا به کوزه په شمپا کې چاپ شوې وه.
کشار ته راسو، د افغانستان په مکتبونو کې د ځینو په باور دا سیستم د سینې دی چې استاد له شاګرد غواړي چې دی کتاب ولولي، تر دې پورې استاد له شاګرد هغه څه په امتحان کې غواړي چې دوی ورزده کړي وي. فکر نه کوي چې دا هم یو علت دی؟
دقیقا همدغه یو لوی علت کتاب په مکتب کې څه چې په انتون کې حتی دغه په دا اوسه پورې ایجاد، یعنی استاد یا معلم یوازې د شاګرد ذهن ډکوي، بلکې هغه نه دې ته هڅوي چې دوه کتابونه ولولي. نور بل دلیل سره چې دا چې په نور هیوادونو کې په نور ځایونو کې کنه، که تاسو وګورئ په هر کور کې کتابخانه موجوده ده. یو دلیل دا هم ده ګوره چې کتابونه نه پیدا کېدل په افغانستان کې پخوا، کنه دا دلیل اوس په داسې سیمې دي. مثلا موږ سیستم دی کتابخانه نه درلود، ډېر کم درلود، په ډېرو لویو ښارونو کې درلود. په کورونا کې ماشوم چې ونه ګوري چې مشل کتاب مطالعه کوي، دی به د کتاب سره نه عادت کېږي. یعنی یو کورونه کې چې کتابونه موجود وي یا کتابخانه موجود وي یا مشال کتابونه لوستل، ماشومان یې عادت دي کتاب سره او کتاب لولي، چې په لویان ځان سنم دي. موږ دا د افغانستان کې دا په عام نه ده د کتابونو په پانتون کې. موږ به ماشرین هم پرې وخت پر مطالعه کوي، هغه هم د خپل مسلک مربوط مطالعه کوي تر څو مونوګراف لیکي. یعنې کله چې مونوګراف ولیکل پانتونه تاریخ سو بیا مطالعه نه کوي.
په پانتون کې مثلا په پرمختللو هیوادونو کې چې اکثره استادان چې کله لیکچر ورکوي عمومي موضوع راخلي، بیا له محصلینو غواړي چې په دې برخه کې دوی خپل نظر څرګند کړي او دا درس شي. یعنی محصل مجبور کی چې د کتابخانه ته ولاړ شي او په هغه موضوع کې تحقیق وکړي، چیرنه وکړي او لدې لارې د یو ډول واحد شي چې نور کتابونه ولولي. فکر نه کوي چې دغه سیستم د تدریس هم یو ستون سره؟
دقیقا دا هم دی. هم د پانسون هم په مکتب کې تاسو یادونه وکړه مجموع کې دغه شي. یعنی دی که غوښتنه هم کوي د مطالعې یوازې یو مورد کې کوي. نور هیوادونو کې تاسو بهتره معلومه ده، اته موضوع یوازې موضوع یادونه د موضوع کوي، نور خلک پرېږدي چې بل څه ووایي، بل څه مطالعه کړي، خپل نظر ووایي او نور وسایل ووایي. په افغانستان کې تاسو په هغه شی نه ده، ټول دې ته مجبوروي چې یوازې هغه څه چې دوی د داخل د تعلیمي نصاب یا تحصیلي نصاب کې دي هغه زده کړي، نور څه زده نه کړي. دا هم خپله یوه لویه ستونزه ده په دې برخه کې. د کتاب د رسولو ستونزه هم ده، ډېر خلکو ته کتاب نه رسېږي په کلیو کې، په حتی په ښارونو کې ډېر خلک دا نشي پیدا کولی چې کوم کتاب مطالعه کړي. دغه ستونزه هم وي.
سهار صاحب، د ځینو په باور بیا ستونزه دا ده چې سم نقد نه لرو چې خلکو ته لارښوونه وکړي چې دغه اثر مهمه ده، دا په زړه پورې ده،
او خلق تر څو په دې باندې پوه شي چې کوم اثر ولولي. عادتا د افغان ناقدان هم د هغه چا په اثر باندې لیکنه کوي چې هغه په ټولنه کې یو ډول مشهور شوی او د شهرت خو بیلابیلې لارې وي. څرنګه دا علت تاسو ته څرنګه ښکاري؟
دا خبره ډېره دقیقه ده چې موږ خلکو ته یا لوستونکو ته ښه کتابونه نه دي معرفي شوي. که موږ په هره برخه کې دقیق نقد درلودی او کره کتنه کېدلی په کتابونو باندې مخکې له دې چې حتی مخکې له چاپه کره کتنه موجوده وای، نو بیا به موږ دغسې یو څرګندې سره مخامخ نه وای، یعنې شاید مطالعه نسبت ته ډېره سوې وای. همدغسې د ترجمې یا د ژباړې حالت هم ډېر د تشویش وړ په دې ده چې په نړۍ کې ډېر ښه کتابونه چاپېږي خو زموږ د بوتنه ترجمه کېږي.
په نړۍ کې ناولونه تر ټولو تقریبا ډېر لوستل کېږي، په پرمختللې نړۍ کې داستانونه ډېر لوستل کېږي، لیکن په افغانستان کې حتی د داستان او د ناول بازار هم سوړ دی.
زه فکر نه کوم په افغانستان کې د ناول او داستان د سنې ادبیات په وروستیو کلونو کې لوستونکي ډېر پیدا کړي دي. یعنې زه تر کومه حده په خبرېږم، ښه دي بد نه دي. یعنې ناولونه چې ډېر چاپېږي هم او لوستونکي هم لري تر یو حده پورې، البته نه داسې لکه په نورو نړۍ کې چې دي. خو په افغانستان کې موږ متاسفانه دې ته هم توجه کمه کړې ده چې مثلا ناولونه دي نړۍ سم ناولونه دي نړۍ ښه ناولونه راوژباړو. په دې برخه کې هم موږ ستونزې لرو. بله موضوع په دې برخه کې د کتاب په چاپ کې ګډوډي ده. هغه دا ده چې مثلا یو وخت کې به سره دې چې یو ډول انحصار دولتي انحصار موجود و، خو کتابونه به چانېدل بیا به چاپېدل. اوس هغه د چانس سیستم نشته. هر څوک یو کتاب چاپوي، حتی داسې شوي دي چې یو څوک د پیسو پیسې لري یو کتاب چاپوي، داسې هر ډول کتاب وي. داسې یو سیستم نشته چې کتاب ارزیابي شي مخکې له مخکې کره کتنه در باندې وشي او بیا چاپ شي. نو د اوسنۍ ګډوډۍ چې موجوده ده، یا د کتاب په انتخاب کې خلک مشکل ستونزه لري، دا به شاید کمه وه. موږ یو بل مستقیم مشکل هم لرو. داسې کتاب مطالعه کمه ده. یو د نورو عواملو نه دغه هم ده چې د کتابونو په چاپ کې یو ډول ګډوډي موجوده ده.
له ښاغلي سحر څخه مننه. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې به ماشومانو ته پاملرنه وکړو. د ډیرو په باور رسنۍ پر ماشومانو اغیز کوي، د دوی پر فکر او چلند تاثیر پرې باسي. له همدې امله دا مهمه ده چې ماشومان د خواله رسنیو او انټرنیټ د استعمال په ګټو او زیانونو پوه شي. په پرمختللې نړۍ کې رسنۍ ماشومان له دې ګټې او زیان خبروي. د وی تازه نړیوالې سروې له مخې چې healthychildren.org به پاڼه خپره کړې ده، لا اتو تر 12 او د 14 او 13 کلونو ترمنځ په ماشومانو کې په تیرو 2 کلونو کې د انټرنیټ کارونه په چټکۍ زیاته شوې ده. د دې سروې له مخې په اوسط حساب ماشومان په پرمختللو هیوادو کې د ورځې تر 5.5 ساعتو پورې یا د موبایل شیشې ته ځیر وي یا د آیپډ او کمپیوټر پر مخ څه ګوري. نه بیا پوسلو کې ماشومان آنلاین ویډیوګانې ګوري. دوه دېرش پوسلو کې ماشومان ویلي دي چې دوی له یوټیوب پرته ژوند نشي کولی. د ماشومانو د بوختیا د څېړنو له مخې ګټې او زیانونه لري. دوی له نویو نظریو سره آشنا کیږي، نوي معلومات ترلاسه کوي، له اوسنیو پیښو ژر خبریږي، له ټولنې سره ارتباط په آنلاین ډول ډیریږي او له زده کوونکو سره دا مرسته کوي چې له یو بل سره په کورني کارونو کې لاس یوسي. بل لورته د څېړنو له مخې ستونزه دا ده چې د ماشومانو خوب کمیشي، ځای په ځای ناست وي، تحرک لږ شي، په ټولنیزو چارو کې پوهه کمیشي ځکه چې له یو بل سره یې لیدکاته کمیشي، په ښوونځیو کې کمزوري کیږي ځکه چې ممکن د ښوونځي ته درسونه په ځای د انټرنیټ او د ټکنالوژي د وسایلو په مټ په لوبو ډېر بوخت شي. په انټرنیټ کې داسې څه هم خلک خپروي چې ماشومان جذبوي او داسې شیان د ماشومانو د روزنې لپاره ښه نه وي. خود دې زیانونو مخه څرنګه نیول کېدای شي او څرنګه ماشومان هڅولی شو چې ډیر وخت په انټرنیټ کې بوخت پاتې نشي؟ په نور نړۍ کې په دې برخه کې رسنۍ تر ډیره ماشومان هڅوي چې دغه تعادل ته مخه کړي. کدی تر شو چې په افغانستان کې لالویا سره رسنیو ماشومان ته څومره پام کړی دی؟ د پښوا خبری آژانس مشر دانشکړو خیلوی لبد مرخه د څلورو لسیزو جګړو له امله افغان رسنیو په خپلو خبرونو کې ماشومان ته لکه څرنګه چې په کار و او ده توجه نه ده کړې. لشغلی کړو خیل نه به واورو چې د ماشومان په وړاندې د افغان رسنیو مسؤلیت د ده په نظر څه دی؟
رسنۍ د ماشومانو د سالمې روزنې په برخه کې ډیر مهم او اساسي رولونه لري، ځکه همدا رسنۍ دي چې د دغو له لارې ماشومان کولی سي خپل راتلونکی وټاکي، دوی کولی سي چې ماشومان زده کړو ته، کو کارونو ته، ځینو داسو کړنو ته چې هغوی په ټولنه کې یو اغیز لرونکی رول ولوبوي، او د دوی د شخصیت جوړونې کې له وطن سره د مینې، د غرض، د نورو خلکو سره د خیر او ښېګڼې په کارونو کې د مرسته کولو لپاره دوی وروزي، نو د رسنۍ هغه رول چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې لري، خپلو ټولو هغو خپرونو پروګرامونو کې چې لري باید په پام کې ولري، تر څو د ماشومانو د ښې روزنې او د ماشومانو د ښې راتلونکي په اړه باندې دوی بلغه مسؤلیتونه سي لري هغه ادا.
آیا په افغانستان کې رسنیو د ماشومانو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی؟
تر کومه ځایه چې په افغانستان کې د رسنیو د مسؤلیتونو په اړه باندې خبره ده، متاسفانه په تیرو څلوېښت کلونو کې رسنیو دغه خپل مسؤلیت په پوره شکل باندې نه ده ادا کړی. د افغاني رسنیو کم د جګړو د تاوتریخوالي نه څه کم خبرونه وو، متاسفانه دا د ماشومانو په روان د دوی په کړو یې منفي اغېز کړی، ځکه چې په جګړه کې وو ورته متوجه نه وو. د دې کېدی سي یو علت دا هم وي چې د ماشومانو په اړه باندې دغه کوم مسؤلیتونه چې افغاني رسنۍ درلودل، دوی پیسله هغه پوهه او زده کړه نه درلوده، دوی باید داسې څه نوی خبره کړي تر څو هغوی د ماشومانو په ژوند منفي اغېز کړي.
ستاسو په نظر افغان رسنۍ باید د ماشومانو لپاره څه ډول پروګرامونه ولري؟
د ماشومانو لپاره تعلیمي، بوختونکي او تفریحي هر ډول پروګرامونه او خپرونې اړتیا دي، او دا باید یوازې تعلیمي نه وي، یوازې بوختونکي نه وي، یوازې تفریحي نه وي، توازن په پام کې ونیسي. هغه دومره جالب کی داسې ټکو او کړنو ته پام وکړي تر څو په هغه کې ماشوم له هغوی نه هغه منفي کرکتر یاد نه کړي، بلکې ماشومانو ته امید، ماشومانو ته د خپل راتلونکي په اړه کم مسؤلیتونه سي لري، کم د دوی شخصیت جوړونه کې څه کم مسائل یا ټکي رول لري هغه په پام کې ونیسي.
د پښواک اژانس له مشر دانش کډوخیل سره مو زموږ همکار اجمل تورمان مرکه اورېده. کډوخیل ټینګار وکړ چې افغان رسنۍ باید ماشومانو ته متوازنه تعلیمي، بوختونکي او تفریحي خپرونی چمتو کړي. له همدې سره دا ازادي راډیوي مجله سرته ورسېده. زه احمد چبر اجازه اخلم، تر بلې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل شگو
کس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل سندر سپنوش گونا میں جوڑ کئو محل